ولایتونو پراته دی هغه هم د برېښنا شوي دي او زموږ تخنیکي ټیم هڅه کوي چې ډېر ژر په ممکن وخت کې دا مزي بیرته وتړي او د پایې اساسي چارې بیا پیل
کړي. دغه پایو د بیا د رغېدو لپاره مالی لګښت بیا د افغانستان برېښنا شرکت له اکاونټ تحویلېږي؟
بله، چې شرکت ته طبعا دا خو یو کال مخکې شرکت په دماتي په حالت کې وو، د شکست په حالت کې وو، نوې رهبري چې راغله دا شرکت بېرته په پښو درو. اوس دغه کوم لګښت چې راځي دا خپله د افغانستان شرکت له بودیجې نه دا پایې جوړېږي.
فکر کوي نیازی صاحب چې دا یو ترهګریز عمل وي؟
موږ د برېښنا شرکت د برېښنا د عادلانه او مطمئن او دوامدار ویش مسئولیت لرو. دا پوښتنه خو د افغانستان امنیتي ارګانونو ته راجع کېږي، د دې پوښتنې ځواب به د هغوی ورکړي. خو موږ خپلې اندېښنې خپل تشویشونه په دې اړه باندې له امنیتي ارګانونو سره شریک کړي دي او له هغوی مو غوښتي چې برېښنا چې یوه ملي شتمني ده، یوه منفعه تاسیسات دي، د برېښنا تاسیسات د دې په ساتنه کې دوی هغه خپله ملی وجیبه او رسالت ترسره کړي، له موږ سره همکار اوسي او همداراز په دې برخه کې د خلکو ونډه ډېره مهمه ده. چون هیوادونه معمولا ملت جوړوي، حکومتونه لنډ مهال عمر لري او ملتونه په زرګونه کاله ژوند کوي.
زه راګرځم نیازی صاحب د ملت مسؤلیت ته په دې برخه کې. خو هغه اندېښنې چې تاسو د افغانستان امنیتي بنسټونو ته سپارلي، کوم ټکي پکې یاد شوي دي؟
همدا ټکي پکې یاد شوي چې دوی د برېښنا د تاسیساتو امنیت وساتي او هغوی چې د برېښنا تاسیسات ړنګوي هغوی دې ونیسي، هغوی دې وپېژني او د قانون منګولو ته دې وسپاري.
هغه لومړنۍ او ابتدایي څېړنې چې د افغانستان برېښنا شرکت کله سیمې ته ورځي او معلومات کوي چې پایا نړېدلې ده، هغه ابتدایي څېړنې څه ښیي چې څه ډول دا کار کیږي؟
خوب، ابتدایي څېړنې همدا دي چې هر پایا څلور فاونډیشن لري، نو د هر فاونډیشن لاندې ماین ایښودل کیږي او هغه په ماین باندې لزول کیږي، بیا پایا چپه کیږي. او په زیاتره مواردو کې درې ماینونه درې فاونډیشنونو ته دفاعي درې برخو ته ماینونه ایښودل کیږي چې هغه درې برخې ونړول شي، دا بله برخه په خپله پایا چپه کیږي، دا مسانول کیږي.
ملتونو بحث وړاندې مطرح شو نیازی صاحب، هغه سیمو کې چې دغه پایې نړول کیږي تر ډیره پورې د ترهګریز تهدید لاندې نه دي، تلوار ګواخ لاندې، یعنی د حکومت تر اغیز لاندې هغه سیمې شته. فکر کوي چې ولې دغه خلک بریالي کیږي چې هلته ولاړ شي؟
سوال همدا ده، دا ښه پوښتنه ده. موږ بار بار له خلکو غوښتي چې حد اقل نیکمرغه ملتونه هغوی دي چې له خپلو ملي شتمنیو او له خپلو ملي تاسیساتو نه ساتنه کوي. حد اقل که دی د لاس په ذریعه نشي کولی چې د دې کار مانع شي، په دې خو کولی شي چې نږدې پوستې ته خبر ورکړي، نږدې امنیتي ارګان ته خبر ورکړي، دا موضوع د برېښنا له اړوندو ادارو سره شریکه کړي او د دې وطن د دښمنانو په پېژندنه کې همکاري وکړي. موږ چې د نړۍ ستر هېوادونه ګورو، هغه د خلکو او حکومت د ګډې همکارۍ په نتیجه کې هغه د ژوند لوړو پوړیو ته رسېدلي دي. نن نورو هېوادونو ته برېښنا ورکوي، د نورو هېوادونو لاسنیوی کوي. موږ هم افغانستان هم 15 کلن تاریخ لري، هم په فرهنګي لحاظ، هم په تاریخي لحاظ، هم په دې سیمه کې د شتون په لحاظ باندې. نو له هر کوم تمه ده چې په دې برخه کې رغنده رود ولري او ولوبه وي، تر څو دوی هم د نورو خلکو په څېر د برېښنا له اړخه په نورو برخو کې مرخه او ښه ژوند ولري. اجازه ورنه کړو چې زمونږ ماشومانو له شونډو نه دی خندا وتښتوي. دا زمونږ غوښتنې دي، له خلکو سره شریکوو، بار بار مو شریک کړي دي او ستاسو له لارې هم له خلکو دا غواړو چې په دې برخه کې همکار واوسي او تر څو موږ په راتلونکي کې د دا ډول پېښو شاهدان واوسو.
اوس خو امنیتي ارګانونه نیازی صاحب نشي کولای چې د هر یوې پایې سره یوه په امنیتي پوسته جوړه کړي تر څو امنیت خوندي کړي. خو په ټوله کې د یو پلان را جوړولو او یاد داسې یو پلان اړتیا لیدل کیږي چې د دغه ستونزو مخنیوی وشي. د هماهنګۍ په برخه کې یا د همغږۍ په برخه کې د لیوسته کارونه به څه وي؟
اوهو، پوهیږو چې یعنی په فزیکي لحاظ باندې موږ نشو کولای چې هرې پایې ته یو سرتېری روانځښ کړو، ولې امنیتي ارګانونه یوازې د فزیکي امنیت مسؤلیت نه لري. دوی کشفي او استخباراتي کارونه کوي، دوی باید د کشفي او استخباراتي پلانونو او کارونو له لارې د دښمنانو دغه ارزول پلانونه شنډ او خونسا کړي. موږ د افغانستان برېښنا رهبري له امنیتي ارګانونو سره په نږدې کې په دې باندې کار کوو چې په راتلونکي کې څه ډول وکولی شو د دا ډول تخریبي فعالیتونو مخه ونیسو.
د مالی زیان کله چې تاسې هغه جبرانوي، بیا آیا بوج بیرته مشترکینو ته یا هغه چې ساسي مشتریان دي هغوی ته راوځي؟
نه، بوج خو طبعا کله چې برق پرې شي نو خو زموږ مشتریان برق نه لري، برېښنا نه لري، نو په هغوی باندې هم مصرف لګښت نه راځي. او کله کله داسې عامه ذهنیت دا شی تداعي کېږي چې ګویا له یو شمېر خلکو نه د برېښنا د لګښت پیسې نه اخیستل کېږي، هغوی نه ورکوي، هغوی زورور دي، بلکې دا په نورو خلکو په غریبو خلکو باندې له هغوی نه اخیستل کېږي، هغوی باندې چارچېږي. په داسې حال کې چې داسې نه ده، ځکه چې د مشتری او د برېښنا شرکت ترمنځ د محاسبې معیار چې ده هغه میتر ده د برق، څومره چې میتر ودرځي د هغو درجه معلومېږي، نو په هماغه اندازه د میتر محاسبه کوی شي باندې څومره لګښت راغلی، ځکه چې د لګښت دغه کټګوري معلومه ده، اوله دوامه دریمه چې له اولې نه له صفر نه تر سلو پورې دوه نیمې افغانۍ دي، بیا له یو سلو یو نه تر دوه سوه پورې درې اشاریه پنځه افغانۍ دي، پنځه اویا افغانۍ دي، همداسې برف سره ځي. نو په هغه کې ستونزه نشته او هغه هیڅ ډول پکې سوی تفاهم هم نه راځي او زموږ هیوادوال دین په دې باندې شک نه کوي.
صحیح نازیه صاحب، دوه وروستۍ پوښتنې لرم. آیا په ځینې سیمو کې مانی چې د اختلافي مسایلو له کبله پای نه اړول کیږي؟
زمنګ برېښنا شرکت تر اوسه پورې په دې مورد ځینې موافق اطلاعات نه دي ترلاسه کړي چې دا وښيي چې په ځینو سیمو کې د اختلافي موضوعاتو یا هم د ناسالمو سیالیو له کبله دې دا کار وشي. خو زمنګ ویل هم دا دي چې هر هغه څوک چې د افغانستان د خلکو ژوند ګواښوي، له هغوی نه اسانتیاوي اخلي او هغوی ته د فخې په ځای غم ورکوي، هغه د افغانستان د خلکو دښمنان دي او زموږ لخوا نه مردود دي.
زما وروستۍ پوښتنه، د دې اعمالو د دوام پر مهال به د برېښنا شرکت مسؤلیت او همدارنګه راتلونکی پلان څه وي؟ او همدا ډول که چیرته دوام وکړي دا مسایل او بلاخره هر شپه د خلکو کورونه تیاروي، د افغانستان پر برېښنا شرکت د خلکو باور ته څومره زیان رسولی شي؟
طبعا ګرچې د افغانستان خلک له درنښت نه ډک خلک دي، د درناوي خلک دي، هغوی په دې پوهېږي چې د برېښنا شرکت کارکوونکي د شپې پر مهال د اختر دغه درې ورځې زما په شمول، زمونږ د مطبوعاتو د همکارانو په شمول، تخنیکي ټیم هم په هماغه لحظه کې چې یو ځای کې چاودنه وشي او د برق پایه ونړېږي، د سیمې ته رسېږي او ژر تر ژره خپله سروې کوي او پلان جوړوي. که چیرې شرایط مساعد وي نو سمدستي کار پیلوي. نو زمونږ راتلونکي پلانونه همدا دي چې له امنیتي ارګانونو سره ګډې هلې ځلې وکړو، پلان ورسره جوړ کړو او دا ډول پېښو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړو. طبعا برېښنا د اوسني بشریت تر ډېره مهمه لومړنۍ اړتیا ده. د برېښنا ډېر کارونه ناشونی دي، نو برېښنا اړینه ده. خو یو ډار هېوادوالو ته ورکوو د برېښنا د رهبرۍ په استازیتوب چې که هر څومره د دې وطن دښمنان هڅه وکړي چې زموږ برېښنا ونړي، زموږ د برېښنا مزي پرې کړي، زموږ د برېښنا پایې ونړي، موږ به بیا جوړو تر څو خپلو خلکو ته برېښنا ورسوو او د دې کورونو په برېښنا روښانه وساتو.
د افغانستان د برېښنا شرکت ویان محمد هاشم سنگر نیازی له تاسو ډېره مننه.
خوشحاله اوسئ، تاسو نه مننه. آباد
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. لاختر یو ورځ مخ کې په خوست کې یو ماشوم په هوایي ډزو کې وژل شو. د دې ماشوم تر نجیب الله نجیب وایي وراره یې لخپل همزول سره لوبې کولې چې له هوا مرمۍ راغله او د دله مرګ سره یې د دوی اختر هم په غم کړ.
یو دردونکی حالت دی موږ لپاره.
دا دی ونی په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان خوشحالي په هوایي ډزو نمانځي.
مونږه متاسفانه یو جنگي ټولنه یو
او د خوشحالي د نمانځلو لپاره بدیل لارې کومې دي چې نورو ته تاوان ونه رسیږي.
ناراضي تلونه وکړو، راځي چې ملي سره وکړو.
افغانستان کې ځینې ځوانان خوشحالي په هوایي ډزو نمانځي. هغه که د ماشوم زیږیدل وي، که واده وي، که اختر وي، او یا د کومې لوبې بریا وي، دوی اسمان ته د وسلو خولې نیولې وي او مرمۍ ترې باده وي. ډیر کله دا مرمۍ د مرګونو سبب هم شوي او د خلکو خوشحاله یې په غم ور بدلې کړي دي. په یوه تازه پیښه کې په خوست کې یو ماشوم چې له خپلو همزولو سره په لوبو مصروف و، په هوایي ډزو کې ووژل شو. د دې ماشوم تره نجیب الله نجیب د دې پیښې کیسه راته کوي.
تقریبا اوه نیمې بجې وې وروسته له رژمو ته. هغه د کور ټول ماشومان او د دې تر څنګ د هغه د ټولو زمانو د کورنۍ د ګاونډیانو نور ماشومان بیرون وتل، تر څو بازي وکړي. داسې شکمن اختر و، ماشومان د هغه المنظر غوښتل. دغه شپه اول منځي برګانډونه و، د دې تر منځ هغه اور لوبه و دغه کړه. موږ په مهمانخانه کې نوسو د نورو مېلمنو سره، د ماشومانو تر منځ غورځي ګډ شول چې موږ داسې فکر وکړو د خپل کومه یوه شوخي کې یا دغه شوخۍ غورځې دي. خو وروسته هغه غورځي چې په هغه بدل شول، په ژړو بدل شول، چې سخته سخته ژړو. د ماشومانو تر منځ 15 تقریبا شل ماشومان و چې همسایګان او خپل ماشومان مو صحنې ته چې داخل شو، هغه د موږ خبرجان په هغه ساحه کې پروت و. وضعیت ښه نه و، بیخي ښه نه و. موټر ته مو غږ کړو، غوښتل مو کلینیک ته انتقال کړو. مخکې له دې چې روغتون ته ورسېږو په لار کې خپل ژوند وبایللو.
نجیب الله نجیب وایي وراره یې د فوټبال تکړه لوبغاړی و او دوی اراده درلوده چې هغه ته داسې فرصتونه برابر کړي چې په دې برخه کې مخکې لاړ شي. خو یوې مرمۍ د هغه او په هغه پورې د دوی تړلي ارمانونه خاورې کړل.
خبیر تقریبا دیالسو کولو شپې هم ټولګي زده کوونکی و. د دې تر څنګ یو ښه فوټبالر و. نیت مو هم داسې و چې د افغانستان دغه ټیټ عمر لرونکي فوټبال لوبډله کې هم شامل کړو. هڅه مو دا کړه ځکه د کومې وړتیاوې ځانګړتیاوې چې لرلې په ډېرو کمو ماشومانو کې هغه بریښي. یو ښه لوبغاړی مو په دغه برخه کې. نو یو داسې بده پېښه ورمنځته شوه چې هوایي پیرونه وشول ولیدلې منطقو کې چېرته. د دې دپاره خو په کور ده چې رسنۍ ډېر کور وکړي، رسنۍ فعالیتو کې. اوس په اوس وخت کې خو ټولنیز رسنۍ په خاص ډول فیسبوک ښه رول لوبولی شي چې مدني پالون ژورنالیستان او د دې تر څنګ په عموم کې د ټولنیزو رسنیو کاروونکي دغه فعالیت وکړي، خلکو ته داسې فکر ورکړي چې که چېرته موږ هوایي پیرونه کړو نو موږ د یوه کورنۍ د غم په ټغر کې نه وو. یو دردونکو حالت د موږ لپاره.
د خوست اوسیدونکو حبیب کامران وایي هغه ځوانان چې د خوښیو په وخت کې هوایي ډزې کوي، د خوښیو د نمانځلو لپاره نورې بدیلې لارې نه پیژني.
دوه عمده علتونه لري. یو دا چې